یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د خلکو د خاموشې ټول پوښتنې په معنا وه. په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د اورزګان ولایت د څو ولسوالیو لارې بندې کړې دي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. په عراق کې د حکومت ضد وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې شاوخوا 14 تنه وژل شوي. داسې ښکاري چې په هنګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې اکثریت سیټونه ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تش په نوم ولسوال خپل دریو ملګرو سره وژل شوی دی. دغه هوایي حمله تیر ماښام د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوې وه. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي عبدالغفار وژل شوی دی.
یک حمله هوایی در مربوطات منطقه خواجه گوهر ولسوالی المار بالای یک قرارگاه
در المار ولسوالی په خواجه گوهر سیمه کې دښمن پر یو قرارګاه هوایی حمله شوی چې له نیک مرغه په دې هوایی حمله کې طالبانو تش په نوم ولسوال مولوی عبدالغفار له دریو نورو ترورستانو سره وژل شوی او وطنه نور طالبان ټپیان شوی دي. ښاغلی رضایی وایي شپږ ارادي موټر سایکلونه او اندازه وسلې هم تخریب شوی دي. شاهین قول اردو وایي دغه راز وویل په حمله کې ملکیان او د ملي اردو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د غزنی ولایت دفتر په خبره شوی خبر پانه کړی دی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوالو طالبانو دی وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د خبر پانه لمخې دغه وسلوال تیر شپه دی علي خیلو په کلی کې په هوایی برید کې وژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب او غزنی کې خپلو کسانو ته د مرګ ژوبلې دی وختو په اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړې او دغه راز له حکومت غوښتي چې د دغو جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره ډېره هڅه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموت وویل موږ له دغه ډول پیښو سره د مخامخ شو افغان ښځو پیاوړی غږ اورو. په داسې حال کې چې په خپلو ټولنو کې د دوی امنیت ته ستونزې او خطرونه متوجه دي، دوی د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ ولاړ تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې ته راپورته شوي دي. ښاغلی یاماموتو دغه راز وویل روان معافیت او د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ ولاړ تاوتریخوالي عادي د تاوتریخوالي عادي والی زیاتېدل باید پای ته ورسیږي. د خبر پاڼې له مخې په تېرو 12 میاشتو کې د ښځو چارو وزارت، لوی څارنوالۍ، د افغانستان ملي پولیسو، ستره محکمه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي ادعا شوې پیښې چې قتل، ناموسي وژنې، جنسي تېری، دغه راز وهل ټکول او په کم عمر ودولو پیښې پکې شاملې دي مستندې کړې دي. راپور نوای پرون یکشنبه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل شوي. ولس اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل شوي چې یو امنیتي چارواکي د مظاهرو لپاره له بدو ورځو ګڼي. څلور نور اعتراض کوونکي په ناصریه ولایت کې وژل شوي. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې د غراز لږ تر لږه یو نیم سل اعتراض کوونکي هم ټپیان شوي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل شوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. په دغو اعتراضونو کې د پوهنتون مسلان هم برخه لري. د دوی له ډلې یو تن چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویترز آژانس ته وویل
احنا ما نريد انه من نطلع مضاعفات نريد نوسخ لا نريد نخرب او شيء
كل شيء اعتراض كو كوتسين نچتل او ويجاري نپيخو هدف مو د خپل وختونو تر لاسه کول د خپل هيواد کې په سولا او امن کې ژوند وکړو په زورګونو عراقیان چې ډیره ځوانان د اداري فساد او کمزور ټولنیزو خدمتونو لکبل لارو کوڅوته په اعتراض راوتل دي دا څه ښکاري چې په هانګ کانګ کې دیموکراسي په لاره سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې دي تر شپږ میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرنیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه به ساري ګڼل شوې ده یو سات مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل شي 2,900,000 کسانو خپل رای وکارولې لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې د دیموکرات په لاره کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو د 13 راګانو د 4250 کیلو جملې تر نیمه زیاتې ګټلې دي په هانګ کانګ کې پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرائیه رئیس کری لم لپاره یو لوی آزموینه بل کېږي دا اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې په وړاندې د اعتراض لپاره پیل شول چې له مخې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل خو د مظاهرو له کبله دا سند تصویب نه شو داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه
د ازادۍ رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري رسره وسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو خوانی ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د انتخاباتو پر روان بحران کې خپل چوپتیا ماته کړه او ویل په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د یوې خاموشې ټول پوښتنې په معنا وه په نورو موضوعاتو کې د اروزګان خلک شکایت کوي چې طالبانو د دې ولایت د څو ولسوالیو د تګ راتګ لارې بندې کړي دي
اوس ما غدوا ساتلار په شپږ ساعت او شه په شپږ ساعت کې مر راځو هغه هم داسې راځو چې مثال چې د څه وخت راشي مثال نور پر غرو موشتي څو ورځ خپل شخصا پر غرو باندې وشته
نن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده په دې پلمه په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کوو نور راپورونه هم شته په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې په اړه بحثونه واورئ
هغه ولایتونو کې چې دا پروسه بشپړه شوې ده د هغې نتایج او فورمې هم د یو شمېر کمیسیون ته رسېدلې دي د هغې د انتک پروسه هم شروع شوې ده
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي په موکړی د خبرونه لومړی موضوع ته په خوانی ولسمشر حمید کرزی وایي د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو پیکا ګډون په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه یو خاموشه ټول پوښتنه وه خغلی کارزینن په یو خبری کانفرنس کې هله سرګند کړ چې وسنی انتخابات به هیواد د نوی کړکیچ خواته بونځي هغه ویل خداو چې د انتخاباتو پر ځای د سولې پروسې ته پام شوی وي په دې اړه د نور تفصیل لپاره فیروزا عزیزی چې د خبری غونډې ته ورغلې و د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره ده فیروزې د خغلی کارزی د وینا هغه مهمه برخه کومې وي
ډیر مننه تاسو ته سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو په خپل خبر کې وویل چې نن د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی خبري اعلان او ته ځینی خبري وکړلې خبري ناس ته دلو دا پدې ناس ته کېده اشاره وکړه چې دا اوس باید ټول هغه حالات د هیواد پر مربوط دي د حکومت پر مربوط دي باید کنټرول شي هغه د دې لپاره چې هیواد د کلکیچ بلور روان دی د مشخصه نه کړي په کومه برخه کې خو د انتخاباتي بحران یا کلکیچ ته اشاره درلودله دا ویل البته په لومړي سر کې په انتخاباتو باندې ایواني وکداوتي باید پایلې د انتخاباتو په سبا یا هداقل په خپل ټاکل شوی وخت باندې اعلان شوی وي خو د دې خبره دا پایلې ځکه دومره وخت اعلان نشوي په خپل وخت اعلان نشوي چې وای د مو هیواد آزاد نه دی او لاس وهنې پکې کیږي همدارنګه د سیاسي کارپو البته طالب پلاوی سیاسی کار په وحید مجده په مړینه باندې اندېښنه څرګنده کړه. ده وویل چې حکومت باید ازادي بیان ته پام وکړي او په راتلونکي کې دغسې خلکو چې کوم کسان البته هغه که په هر موقف باندې واوسېږي که خبریالان دي که داسې خلک دي چې هغوی خپل نظرونه وړاندې کوي د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي.
بله او فیروزی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره یو شمیر کاندیدان لانجو کی دي او لیوی خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویلی چې لیوی خو دوی فشار راوړي چې د انتخاباتو نتیجه باید ژر تر ژره اعلان شي او لبلې خوانه د رایو د بیا شمیرنې پر وړاندې دوی خندونه جوړوي. په مجموع کې د انتخاباتو په روانه لانجه باندې د ډلو او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ پر لانجو ښاغلي کرزي خبرې وکړې.
بله ښاغلي کرزي په دې اړه دا وویل چې په خپل کمیسیون باید دغه پروسه کنټرول کړي، سم نظارت پرې وکړه او همدارنګه خو ټینګار کوي چې باید سولې ته ځکه د ده نننۍ کنفرانس یا خبري ناسته هم په همدې اړه وه چې افغانستان کې باید په سوله باندې زیات ټینګار وسي، دې ته زیات کار وسي که هغه د ټولې ځوانان دي هره برخه ده مخصوصا حکومت. خو دغه لانجو ته په کتو د کاندیدانو ترمنځ او همدارنګه د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ د ټینګار وکړ چې باید په دې باندې ټول کاندیدان یو بل ته متقابل احترام ولري، منتظر چې پایلې اعلان اندرنګ مګر په کمیسیون باندې دا څنګه کار کوي چې دوی دغه پروسه سم نظارت کا.
بلې او د ولسمشر دی ویان خغلی صدیقی د تیرې ورځې د سرګندونو په اړه پښتنه تریونه شو یا د خپل خپل سرګندونو کې کوم اشاره ورته ونه کړ چې غویلی وو په خپل ولسمشر حمید کرزی ته ویلی وو چې د واکمنۍ تر مهاله په اوسنۍ دوره کې د ولسمشر اشرف غنی د جمهوریت ریاست په دوره کې د سولې لپاره عملی کار شوی او د په وخت کې سراسر ناکامي و دې مسلې ته د څه اشاره ونه کړ په خبرو کې.
بالکل په خبرو کې د اشاره وکړه وایي ما د حکومت یا د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې نامې وعده ومنله، وایي په دې کچه نه وایي چې دا اوس کله موږ له هېواده بهر ځو د خپل د سفرونو چې ګاونډیو هېوادونو ته کوم سفرونه یې درلودل هغه اړه یې وویل چې هلته کله چې ما له افغانانو سره خبرې وکړلې د نورو هېوادونو خلکو سره مې خبرې وکړلې هغوی ویلي چې افغانستان کې وضعیت ډېر خراب دی او دا یې ومنله چې د دې د حکومت پر مهال باندې نامې وه. خو اندېښنه یې وښودله او ویې ویل چې تر دې کچې نه وه په کومه کچه چې اوس افغانستان کې نامې ده او له افغانستان نه بهر کوم خلک چې اوسېږي افغانستان ته زړه نه ښه کوي چې راشي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو. فیروزه عزیزي د ازادۍ راډیو خبریاله وه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د نننۍ خبری غونډې له جریان راپور راکو. ښاغلی کرزی یو مهمه وینا دا و چې پر حکومت انتخاب وکاو او ویل چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د دې حکومت په اړه د خلکو خاموشه ټول پښتنه وه، یعنی خلکو پیکه ګډون پی وکړ، یعنی تلویحاً د ښاغلی کرزی هدف دا و چې خلک له افغان حکومت نه ناراضه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له پیو استودیو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ورزګان ولایت د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د دوی باندې عمومي لارې بندې کړي دي او دوی له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خو امنیتي چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې لارو د پرانیستو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دی وای درې څلور کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د غلارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ټول چې مخکې بل مرکز نه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسیدلی، خو اوس د پرۍ لارو څخه په 6 ساعتونو کې هم نسی رسیدلی.
زموږ لارو خامه لارو د موټر 2 ساعته، نو اوس موږ 2 ساعته لار په 6 ساعته اوسېده. په 6 ساعته کې موږ راځو، هغه هم داسې راځو چې مثال کې داسې وخت راشي، مثال پر غرو هم اوښتي څو واره. زه خپله شخصا پر غرو باندې اوښتیم چې پر غرو به تلو، وږې تږې روژه به پر دې غرو باندې تلو.
د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ ګیزاب ولسوالۍ ته عمومي لارې هم کیرو درې کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې. د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم چې تر یو ورځنی مزل وروسته ترینکوټ ښار ته راغلي، ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له دې د ګیزاب او ترینکوټ ترمنځ د موټرو کرایه 1500 افغانۍ وه، خو اوس چې موټر له پرۍ لارو څخه تیریږي دغه کرایه 1000 افغانۍ ته پورته شوې ده.
موټر کرایه ډیره ده، تر مخه 1000 روپۍ اوس 1500 دي، 5000 ډیر 1000 روپۍ یو دربس غواړي.
سربیره پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي متی الله او د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي عید محمد هم ورته شکایت لري.
د لارې خراب شوی، د لارې عمومي لار مو د درې کال کېږي بند ده، ورور مشکلات ډیر دي. بس نو د 2 ساعتو لار اوس په 6 ساعته بدله شوی. موږ غوښتنه د دواړو طرفو څخه چې دا لارې بند کړي، د دلته دولت پر ناست دی، هلته طالب پر ناست.
پر اوس کال نور موټر یو ډله تخریب کړله، مشکلات سره ډیر مخامخ یو، او اوس هم دا قمانده کې روانې ده. باران چې وشي بیا موږ موټر بیا موږ کشو، بیا اسپاریان بیچارهګانه سره هغه کشي، لار نه ده، ګرسره د لارې پر کم نه ده بالا. بس خو مصرف موږ یو په دوا دی.
همدا شان چنارتو او چرچینو هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. دا یادول دي چې د دغه ولسوالۍ پر پرای لار یوازې هغه موټر تاګ راتګ کولای سي چې کومک ګیر ولري. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید بیا ازادي راډیو ته ول چې د غلاري د وسلوالو طالبانو له خوا ستونزمنې سوي دي.
اتمان باید جرجر د ولسوالۍ لار شو ټوله هر یو د نشو سره خپل فصوله وویني، د نورو مشکلات واویدو هیڅ نه ده. وګورو چې هلته څه پېښه ده، څه کیږي. پی سلام وکړئ د پدې باندې سوالې ته منځ.
شاغلی سید ویل چې د یاد ستونزو د هوارولو لپاره تدابیر نیولې دي. د خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یاد ستونزې له منځه لاړې سي. د اورزګان د غشپژو ولسوالۍ ته د تګ راتګ پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونې حال ته رسیږي، بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتګ نسي کولای. موټر چلوونکي وایي کله چې پر دغه لاره باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تګ راتګ وکړي، نو اړ دي چې مستری ته یو ښکاره کړي او 15000 او یا هم 4000 افغانۍ مصرف پرې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
قدر منوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې بستاسو پیغامونه چې د افغان بي سیم د 1313 شمیره باندې د اس ام اس په وسیله را استوي اورېدونکو ته وړاندې کړو. که کولای شي خپل اس ام اسونه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې وینا په اړه راولېږي او یا په دې اړه خپل نظر څرګند کړي چې نن یې په یو خبري غونډه کې وویل په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د یوې خاموشې ټول پوښتنې په معنا وه. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به شاوخوا 2500 مرچک ټنه جلغوزي چین ته صادر سي. د دغه وزارت مرستیال حشمت الله غفوري نن د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له ادارې سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې د دغو ټولو صادراتو مجموعي ارزښت به 2 میلیارد امریکایي ډالرو ته ورسیږي. نوموړي هم دا شانول چې په یو بیل قرارداد کې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې شاوخوا 2500 میټریک ټنه جلغوزي چین ته صادر سي. د کرنې وزارت معلوماتو له مخې روان کال تر دې مهاله په هیواد کې 24000 میټریک ټنه جلغوزي تولید شوي دي. دغه وزارت د جلغوزۍ د تولید د کچې د لوړولو په هدف بزګرانو ته د 6400000 نیالګیو د ویش تړۍ پیل کړه. وروسته له هغې چې له چین سره هوایي دهلیز پرانیستل سو، له دغه هیواد سره د افغانستان د جلغوزیو صادراتو کچه لوړه سوه. بلخوا د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مرستیال عبدالباری صدیقی په همدې خبرې ناسته کې وویل چې په راتلونکو 5 کلونو کې به چین ته د جلغوزیو ټول صادرات د ریل ګاډي په وسیله کیږي.
اتصال از طریق سیستم خطا هم و مستقیما
جلغوزی د افغانستان هغه ګران بایه میوه ده چې په کور دننه او بهر زیات مینوال لري. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې په ایران کې روانو مظاهرو له دغه ولایت سره د ایران په سوداګرۍ مستقیم تاثیر اچولی. د دغې خونې مرستیال توریالی غوسین نن ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې روانو اعتراضونو او کړکیچونو په هرات ولایت کې د پانګوالو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. ښاغلی غوسین زیاتوي چې په هرات ولایت کې زیاتره سوداګر خپلو تولیدي کارخانو ته خام مواد له ایران نه راواردوي. ویل کیږي چې له ایران سره د افغانستان د کرنۍ سوداګرۍ ارزښت له 2 میلیارد ډالر راوړي. د روان میلادي کال د نومبر له 15مې وروسته له هغه چې د ایران حکومت د نفتو د بایو درې چندو لوړولو اعلان وکړ، د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې مظاهرې پیل شوې او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 1.5 پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغانۍ 90 پوله، یو سترلینګ 5.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 501 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې نیټې څخه د سږ کال د همدې میاشتې تر 15مې پورې 6449 پیخې د ښځو پر وړاندې د تشدد له دوی سره ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تاوتریخوالي او تشدد سره مخامخ دي. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
د اولاد بیلتون حق در چې د 2 کلونو په تیریدو لا هم نه دی قرار شوی او زهرا لا هم کړی وي. 24 کلنه زهرا چې 1 کال د خپل خاوند او د خاوند د کورنۍ لخوا شکنجه شوی، اوس د کابل په یوې امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د 1 کلن ماشوم مور د وی له ډیرو شکنجو وهلو ډبولو وروسته د خپل خاوند او ماشوم پریښودو ته اړ شوه. زهرا خپله کیسه داسې کوي.
په نوي کال کې مې خاوند دومره ووهلم چې ټول بدن مې تور او شین واوښت. ورور مې راغی، ویل څه شوي؟ ما ورته وویل چې لرګي مې ماتول ژوبله شوم. ورور مې راته وویل چې سترګې دې لرګي ژوبله کړې، لاس او پښې دې ولې زخمي دي. خاوند مې زه ګوښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجه اثر لیدل کیږي. مخامخ دوه غاښونه هم د ډیر تاوتریخوالي له کبله مات شوی. زهرا وای د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوال علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی، بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمه نشوه.
د زوی له زیږېدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډېره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان مېرمنو د ژوند تاریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2648 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 پیښې د دریمګړي په وسیله حل شوي او 2215 پیښې د ښځو مدافع او ملاتړ بنسټونو ته استول شوي دي. د دې وزارت وایانده رویا د ادرس وایي د ثبت شویو پیښو ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی ښیي او نه هم کموالی، یعنی د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلي تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل، ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول، جنسي تیری او ځان سوځونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا د افغان مېرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د کابل چا پر اسپانو د مخکتنې اوریدو ترابولم چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
د بیساور سپانه د سرمقالې نماینده د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد خبرې هم ډاډ او هم اندېښنې زیږولې. وړاندې په سرمقاله کې راغلی ښاغلي خالد تېر ورځ په یوه غونډه کې ویلي و چې که د انتخاباتو له مسلې نه څوک بحران جوړولو او نامنیو هڅه وکړي نو مخه به یې ونیول سي. د سرمقاله لیکونکي په اند ظاهرا د الفاظو په اعتبار دا پر ځای خبره ده، خو د مفهوم په اعتبار د دفاع د سرپرست وزیر دغه خبره ولسواکۍ او د بشري حقونو اساسي اصولو ته د ستر ګواښ په معنا هم ده. په سرمقاله کې یادونه سوې افغان امنیتي ځواکونه په ولس کې د خپل اعتبار او باور زیاتولو ته ډېره اړتیا لري. دغه ځواکونه باید په رښتینې معنا ملي هویت او اعتبار ترلاسه کړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي امنیتي بنسټونه د ولس پانګه ده، نه د ولس مشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د هرې ورځې په تیرېدو سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وړاندې د خلکو د بې باورۍ لمن لا پسې پراخیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه د زیاتو رایو د ګټلو دعوې کوي. د ملي ارمان ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیچا شخصي پانګه نه ده، نه باید څوک ورنه د شخصي اهدافو او مقاصدو لپاره استفاده وکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات دې پر ځای چې د خلکو برخلیک روښانه کړي، اوس یې د نظام په وړاندې نوي ګواښونه رامنځته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په قوانینو، لوایحو او مقرراتو عمل کړی وای نو ممکن د احتمالي بحران مخه نیول سوی وای. د سرمقاله په پای کې سپارښتنه سوې هیڅوک به ونه توانیږي چې له خلکو ناوړه استفاده وکړي او په زورواکي لاس پورې کړي، او همداشان امنیتي ځواکونه د هڅه وکړي چې په دې برخه کې بې طرفه پاتې سي. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نماینده د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی او له دې پروسې سره د مخالفتونو د بیو د لوړېدا تر څنګ ګڼې نورې ستونزې هم راولاړې کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وخت کې په زرګونه امریکایانو په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله، خو تر هغه وخت بیا هم امنیت ښه دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی راغلی لیکلي انتخابات د افغان ولس واک نه دی، هر ولس مشر چې د امریکا خوښ وي هغه به د انتخاباتو ګټونکی وي. د خوشینۍ خبره ده، کرزی د افغانانو قاتل دی. عبدالملک له هلمند ولایت څخه لیکي د کرزی صاحب په وخت کې د بل هیواد پیسې وي، د نورو هیوادونو مرستې وي، خو اوس د خپل هیواد پیسې دي. دا جنگ د ده څخه په میراث پاتې دی. فخرالدین له واشیر ولسوالۍ څخه لیکي د محترم کرزی ټولې خبرې رښتیا دي، دغسې ناکام حکومت تر اوسه بل په افغانستان کې نه و راغلی. خاکسار له کونړ ولایت نه لیکي که ولسمشر کرزی د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کړی وی نو اوس به دا حال نه وی. انګار خروټی لشکین ولسوالۍ څخه لیکي د ښاغلي کرزی ادعا ناسمه ده، د خلکو د کمزوري ګډون استازیتوب نه کوي. افتخار لغمان نلیکی ده ولس مشر کرزی وینا حقیقت ده. او عزیز رحمان لننګرهار لیکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ناغیړې لکابل خلکو کې خلک په انتخاباتي کمیسیونونو به باور شوي دي، نو ځکه په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د خلکو ګډون پیکا یا کم رنګه و. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اووه ورځې دونۍ خپرېږي. د ماښام په اووه بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اووه دوام کوي. د ماښام له اووه د سهار تر اووه له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اووه د ماښام تر اووه ازادۍ راډیو واورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا وخت د غرمې 12:30 دي. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې نوریا سنوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تش په نوم ولسوال له خپلو دریو ملګرو سره وژل شوی دی. 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی ویلي دغه هوایي حمله تیر ماښام د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوی، او د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي عبدالغفار پکې وژل شوی دی. د غزنی ولایت له دفتر هم په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب او غزنی کې خپلو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړی ده. هغه محرم سندونه چې نوی افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې لویدیز ولایت شینجن کې د تر 3 میلیون وګړو ژوند په څه ډول کنټرولوي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو نړیوالې ادارې ICIJ ته په لاس ورغلي دغه اسناد چې په نړۍ کې 12 رسنیو پر اساس راپورونه خپاره کړي، پکې د کمپونو د چارو د تنظیم لارښود هم شامل دی. د راپورونه وایي پرون یکشنبه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل شوي. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې تر اوسه لږ تر لږه 1.5 اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل شوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. دا څه ښکاري چې په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې دي. تر شپږو میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرنیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بي ساري ګڼل شوې ده، او نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا غرب پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغه څه چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې ګډون کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو. له ژمنې سره سم رحمت الله افغان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام وړاندې کوي. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیر او تفتیش څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول له انتخاباتي محلې سره سم ټاکل سوی و چې ورستۍ پایلې د اقره په 15 نیټه اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون و نه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې عمله له خلکو بخنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوې انتخاباتي محل ویش اعلان کړ چې لمخې ټاکل سوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقره په 23 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې یو لړستونزې او د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محل ویش پلی کړي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ژر به د رایو بیا تفتیش او شمیر پروسه بشپړه سي، او په راتلونکي اونۍ کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د انتخاباتو ځینو بنسټونو د کمیسون له دې اقدامه هرکلی رای کړی خو ټینګار کوي چې کمیسون باید د ناراضه انتخاباتي ټیمونو قناعت هم حاصل کړي. خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي. آیا کمیسون به دا ځلې وتوانېږي چې په خپل وخت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د معترضو انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي؟ دا چې نوی انتخاباتي محلویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محلویش به بشپړ پلی سي، په دې اړه مبحث را بللی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی سعادت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړی فضل غنی حقمل را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی.
له دواړو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. لومړی پوښتنه له سعادت صاحب نه پیلو، که د انتخاباتي وروستیو پرمختګونو په اړه درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب، تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته او جناب اخمل صاحب ته خپل سلام وړاندې کوم. د چهارشنبې تر ورځې پورې په شپاړس ولایتونو کې د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. په شپږ ولایتونو کې هغلته زموږ همکاران ته اجازه نه ده ورکړل شوې او مزاحمتونه رامنځته شوي دي چې هغه شپږ ولایتونه پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي. او په دولس ولایتونو کې همدا اوس یعنی تر چهارشنبې پورې دغه پروسې جریان درلودو. زموږ همکاران کوشش کوي، موږ کوشش کوو په ولایتونو کې چې د محلونو شمېر زیات و هغلته کاري قوه زیات کړو تر څو وتوانیږو څومره زر چې کېږي د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان ته نږدې شو. موږ همکارانو پوره تخنیکي چمتووالی درلودو په څلور دېرش ولایتونو کې او ډېره ښه دغه پروسه مخته تللې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د هغه محلونو تعداد زیات و چې باید تفتیش او د هغې بیا شمېرنه ترسره شي، چې هغه لکه کابل ولایت چې څه باندې یولس سوه محلونه موږ دغلته درلودل تفتیش او بیا شمېرنې دپاره چې شاوخوا اووه سوه یې همدا اوس تفتیش او بیا شمېرنه شوې ده. همدا ډول په قندهار کې، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بغلان هغه ولایتونه و چې دلته د محلونو تعداد زیات و. خو په نورو ولایتونو کې چې زموږ همکاران د تفتیش او بیا شمېرنې پروسې نه خلاصېږي، دوی به هغه ولایتونو چې هغلته د محلونو تعداد زیات وي او همکاران کار کوي، له هغوی سره به همکاري کوي تر څو وتوانیږو په ټول هیواد کې د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو اعلان ته نږدې شو. په ورته وخت کې هغه ولایتونو کې چې دغه پروسه بشپړه شوې ده، د هغې هغه نتایج او فورمې هم د یو شمېر کمیسیون ته رسېدلې دي. د هغې د انټیک پروسه هم شروع شوې ده او د انټری لپاره آماده دي.
یعنی هغه کوم ټیمونه دي چې دغه پروسې په وړاندې مزاحمت کوي؟ یو خو خالي مخالفت کې، یو عملا اقدام په وړاندې کې. هغه
بدبختانه د ثبات او امپالنې ټیم په دغه ولایتونو کې زمونږ د همکارانو په وړاندې خنډونه جوړوي، ګودامونو ته قلفونه اچولي دي او په هیڅ صورت هم زمونږ همکارانو ته د اجازه نه ورکوي تر څو دوی د تفتیش او پلټرې پروسه مخته ویسي. تاسو په جریان کې وایي چې مونږ درې ورځې دغه پروسه د دې دپاره وځنډوله تر څو وتوانیږو دوی ته قناعت ورکړو. له دوی دپاره مو پرزنټیشنونه هم آماده کړل او نهایي کوشش مو دغه وکړو چې دوی په دې باندې پوه شي چې تفتیش او بیا شمېرنې پروسه کې یوازې تورې او سپینې رایې سره جدا کیږي. هیڅکله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه رایې ته اعتبار نه ورکوي چې هغه ټول اصول او قواعد نوي پوره کړي، یعنی بایومټریکي رایې ونه وسیږي او هغه رایې چې هغه میکانیزم او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تلزمن لایحه پر اساس باندې هغه پروسه کې هغه رایه کارول شوی وي، همغه رایه به د ناپاک رایه څخه جدا کیږي. خو په دې شرط چې دوی په دې پروسه کې موږ سره همکار وسیږي، نه ده چې د پروسې پر وړاندې دوی خنډ رامنځته کړي یا هم زموږ همکاران ته اجازه ورنکړي چې دا پروسه مخته ویسي.
ښاغلی اقمل، چې تاسو د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم غړیتوب لرئ او په نمایندګۍ دلته تاسو موږ سره خبرې کوي، ولې د دغې پروسې پر وړاندې تاسو مخالف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب، تاسو ته سعادت صاحب ته او همدارنګ ستاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. افغان صاحب، موږ د رای شمیرنې د پروسې مخالف نه یو، بلکې طرفدار یو. خو تفاوت په دې کې دی چې موږ غواړو چې په دغه 8500 محلونو کې د رای شمیرنه نه کیږي. د تقلب لمن ډیره پراخه ده. موږ وایو چې راځئ په ټول افغانستان کې له سره بیا شمېرنه وکړو په ټولو محلونو کې. دا یو. دویم دا چې مخکې له دېنه چې بیا شمېرنه پیل شي، هغه 300,000 رایې چې هغه په غیر قانوني توګه سیستم ته داخل شوي دي، هغه د یا حذف شي یا د بیرته له سیستم نه وایستل شي. یعنی دغه کار باید لومړی ترسره شي، له هغه نه وروسته د بیا شمېرنه پیل شي.
دغه ډېر وخت نه نیسي، ډېر ځان برانه سي د لومړنۍ پایلو اعلان لپاره به ډېر وخت ځای نه سي.
منګ نه غواړو چې شفافیت د سرعت قرباني شي. منګ طرف غوښتن کې د دې وي چې باید په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته شي او داسې نتایج اعلان شي چې ټولو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. نو په دې اساس که په دې برخه کې هر څومره ځن رامنځته کیږي موږ کومه ملاحظه نه لرو، فقط داسې نتایج غواړو چې افغانستان بحران طرف ته بونزي، بلکې په نتیجه کې یو منتخب جمهور رئیس اعلان شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
سعادت صاحب، دغه اول د 300,000 رایو په اړه باندې کلک وضاحت ورکړي، دوی بیخي باطل رایه بولي، هوایي رایه بولي، او بل راته وي د دوی دغه غوښتنه څومره منطقي ده؟ یعنی که ټول د افغانستان بیا رایه وشمیرل سي دا امکان لري؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت مشخص دی. بدبختانه اوس یو شمېر نوماندان دغه صلاحیت ځان ته منسوبوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې دفاره فیصله کوي چې کومې رایه باطل شي او یا هم کوم محلات رای باطل شي، هغه طرز العمل کې مشخص دی، غلطه موارد مشخص دی، هم دا دولس موارد دي چې هغه باید پلی شي ترڅو هغه باید پغه کشتون ولري. په داسې حال کې چې کوم غوښتنه دوی کوي پغه یو موارد هم دغه سره سر نه خوري، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کله هم نشي کولای چې هغه رای چې هغه اعتبار لرونکي رای وسی هغه به اعتبار کړی یا هم به اعتبار رای ته اعتبار ورکړي. هر څه به د قانون پر اساس تر سره کیږي، د میکانیزم پر اساس به تر سره کیږي، تر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لوایو تزلمنو پر اساس به دغه تر سره کیږي. هغه دوی هم موږ سره منلي په اول کې کله چې دوی ځان نوماندولو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په قانون لوایو تر زمان پر اساس به ټاکنو خپلواک کمیسیون مختزي، او دوی به هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ دریږي تر څو وتواني ګو د ابتدای نتیجو پایلو ته
راغله. موږ چې تاسو له نوماندانو سره لري انتخاباتو خپلواک کمیسیون مجبور دي چې دوی رضایت حاصل سي.
افغان صاحب، دوی هم د دې غوښتنه کوي چې تور سپین رای سره جدا شي. بو ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس په همدغه پروسه باندې کار کوي چې موږ څه ډول کولای شو تور سپین رای سره جدا کو. تاسو پیږئ چې دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت او هغه په قانون کې هم دغه ذکر شوی دی چې د نهمه ماده د یولسمه فقره د هغه طرز عمل چې تفتیش بیا شمیرنې او ابطال په اړه باندې رامنځته شوی دی، هغه صراحت لري چې دا صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو شکایتونو کمیسیون دی. هغه معلومه چې شک پکېږي هغه محلونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون کولای شي هغه تفتیش او دغه بیا شمیرنه تر سره کړي. راغلو د 300,000 رای په اړه باندې چې دوی وایي هغه ته موږ رای نه وایو، بلکې بایومټریکي معلومات ورته وایو د رای ورکونکو. 120,000 هغه د رای ورکونکو بایومټریکي معلومات دي چې د هغه ډیوایس نه استفاده شوې ده چې په یو محل کې یو ډیوایس ته تخنیکی ستونزه پیدا شوې، د احتیاطي ډیوایس نه استفاده شوې ده په طرز عمل کې مشخص دی. په کوم محل کې چې ډیوایس تخنیکی ستونزه پیدا کوي زموږ همکاران کولای شي اغل ته د احتیاطي ډیوایس نه کار واخلي. دا ډیوایسونه ټول کوم بیسون ته راغلل، قرنټین شول، د ناظرین او مشاهدینو پر وړاندې له قرنټین د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری فیصله وکړه وېستل شول او دا د معلومات سرور ته انتقال شول. د دې په خاطر باندې چې دوی بیا هم باورمن پدې شي ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شفافیت لپاره کار کوي، د درملو کمپنۍ نه هم په دې اړه باندې پوره وضاحت وغوښتو، تخنیکی وضاحت میدونه وغوښتو. حتی دوی په خپل مکتوبونو کې په همدغه رقم لیکلي چې په دې اړه باندې حتی تصور هم د دې نه کیږي چې د یو حادثه شوی وي د تقلب لپاره. دا د ورکونکو درست معلومات دي، واقعي معلومات دي، او دا باید سیستم ته داخل شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د قانون پر اساس باندې هم اکرنه تر سره کړی ده.
اغلی اقمل صاحب، د درملو کمپنی تقریبا 1,200,000 رای، تقریبا 900,000 رای دا سیستم ته منلی دي، داخله کړی دي. تاسو بیا ور باندې شک لري چې دغه رای جالی رای دي؟ او یو شمیر انتخاباتي ټیمونه چې دي موږ عملا ګورو چې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه ترلی دي، د حزب اسلامي موخف دی اړه باندې څه ده؟
ګورې، موږ نه د طرز العمل مخالفي و، نه د لوایح مخالفي و، نه د قانون مخالفي و. موږ وایو پروسه د طرز العمل د لوایحو د قوانینو مطابق مختلاړه شي. کوم رای چې په طرز العمل مطابق باطل دي هغه د باطل اعلان شي. موږ په طرز العمل او په قوانینو کې هیڅ نوې ملاحظه نه لرو. دا د کوم بسون دنده ده، باید خپل دنده د اصول او د قوانینو مطابق مخته بوزي. ولې ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه په دې کې ده چې یو لکه 1,500 شاوخوا داسې رای دي چې هغه یعنی د احتیاطي ډیوایسونو نه انتقال شوی دی. په احتیاطي ډیوایسونو کې چې کله یو ډیوایس ستونزه پیدا کوي او د بل ډیوایس نه استفاده کوي، هلته باید دا ژورنال ته دا موضوع ورسول شي او د ناظرینو لاسلیک واخیستل شي. ولی متاسفانه په دې برخه کې نه ژورنال ته دا موضوع رسیدلی او نه د ناظرینو لاسلیک موجود دی. ورپسې یو لک رای داسې دي چې هغه یعنی مخکې له وخت نه وروسته له وخت نه دي. دا موضوع یعنی هلته په هغې کې په ډیوایس کې مشخص شوی ده چې دغه ډیوایس دغه ویژګي لري چې کومه رایه
کمیشنرانو په دې برخه کې پریکړه کړې ده وایي دغه رایه باطل رایه دي.
او یو اویا زره رای داسې دي چې هغه تکراری عکسونه دي چې تقریبا 50-60% دغه هویت د یو چا نه تشخیص کیږي چې دا څوک دی. نو دغه سې رای سیستم ته داخله شوی دي. موږ نور څه نه غواړو، موږ چې دغه سیستم دغه رای باید حذف شي، د کاندیدانو قناعت باید حاصل شي. تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د کاندیدانو قناعت نه دی حاصل شوی، سره له دې چې کمیسون هڅه کړې ده، ولی هغه دلایل چې کمیسون لري هغه موږ ته د منلو وړ نه دي. دوی چې کوم پریزنټیشن ورکړی دی هغه هم ډیر داسې د موږ قناعت حاصل نه کړی شو. یعنی یوازې موږ دا خبره نه کوو، ټول اکثریت نماندان دا خبره کوي چې دغه 300,000 رای په غیر قانوني او غیر اصولي توګه سیستم ته داخله شوې دي. په خپله کمشنران هم په دې نظر دي. تاسو د مولانا عبدالله خبرې به اورېدلې د 300,000 رای په رابطه، یعنی دا په خپله دننه په کمیسیون کې مولانا عبدالله هم په دې باور دی چې دغه رای باید د دې تصفیه رامنځته شي، تفتیش وشي او د کاندیدانو قناعت حاصل شي. یوناما هم همدا خبره کوي چې کاندیدان باید قانی شي، د دې قناعت چې حاصل شوی نه دغه د پروسه شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. نو موږ فقط د شفافیت طرفدار یو او نور هیڅ
نه پوښتنه وکړه. نور ګوندونه یو ډول جدید په دې برخه کې حتی سیمه ایز دفترونه تړلې دي. د حزب اسلامي موقف دی اړه څه ده؟
موږ هم په دې برخه کې جدي یو، د خپلو رایو نه ساتنه کوو، حفاظت کوو، د خپلو حقوقو نه دفاع کوو، د افغانستان د خلکو د رایو نه دفاع کوو. او که په دې برخه کې هر نوع وخیم عواقب رامنځته کیږي مسؤلیت به د کمیسیون پر غاړه.
صدات صاحب، د 1,202,000 رای دي شاوخوا مخال دمدسې بي؟
بله.
او شاوخوا 1,200,000 نوې رای دي. د 1,202,000 رای چې دي دا له وخت مخکې او له وخت نه وروسته رای دي. او دغه نورې 1,200,000 رای چې ده ځینې ستونزې تخنیکي ستونزې لري. ځینې کاندیدان په ځانګړې توګه د اسلامي عدالت او سولې انتخاباتي ټیم دا وایي وایي دا باید باطل اعلان شي. په دې اړه کله وضاحت ورکړي د کمیسیون د پریکړې له مخې چې په خوی کړې و هر هغه رایه چې وخت له مخې او وروسته له وخت نه استعمال شي هغه باطل دي. ولې وس پریکړه وکړي دا رایه به سیستم ته داخلي؟
افغان سه میکانیزمونه مشخص دي. اول دا چې دوی وایي چې دغه کار باید وشي، دا صلاحیت موږ دی دوی نه دی. تاسپیګ یا چې ټاکونو خپلواک کمیسیون صلاحیتونه دوی خپل ځان تړوي. بل دا چې دوی وایي چې مولانا عبدالله په دې اړه باندې رسنیو سره خبرې کړې دي، دا رز تاسو ته خیم مولانا صاحب عبدالله په دې اړه باندې موافقه امضا کړې ده او په هغه فیصله کې تاسو ګورئ د خپل حق پر سبب دی وویني چې دغه په موافقت سره امضا کړې، یعنی په دې معنی سره چې د دوی معلومات درست نه دي. دویم دا چې را بشم د 1,202,000 رایو په اړه باندې به تاسو پیګه چې د ټاکنو نه مخکې مونږ کله چې د ملک کمپنۍ سره د سیاسي اعضاب نمائندگان هم وي دوی سره مناسبه درلودله، له دوی نه مو د غوښتنه وکړه چې تاسو دغه ټایم لاک کړئ په دې وایسونو کې تر څو څوک ونه شي کولای یا مخکې لره وخت رای ورکړی شي یا وروسته له وخت رای ورکړی شي د هغوی یو تخنیکي معذرت وړاندې کو. دوی وویل چې دا درې هفتې وخت نیسي تر څو په سافټویر کې مونږ دغه څه دیتا ځای پر ځای کو. همدا د سیاسي حزبونو او د کاندیدانو استازي و چې د موضوع دی ورسره ومنله، یعنی او کله چې موږ د درملو کمپنۍ نه په دې اړه باندې وضاحت وغوښتو دوی ویلي چې د دې مسؤلیت درملو کمپنۍ نه دی اخیستی او موږ د ټایم مسؤلیت نه منو. همغه و موږ چې بیرته د دوی نه د معلومات وغوښتل چې موږ د ټولو رای ورکوونکو معلومات خیمو سره شریک کړي چې موږ خپله په دې اړه باندې کار وکړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا ته وظیفه وسپارله او دارالانشا هم هغلته د کورنی او بهرنی متخصصینو ته دنده وسپارله تر څو دوی دغه مشخص کړي چې کومې له مخکې وخت مخکې کارول شوی دي، کومې له وخت وروسته کارول شوی دي. یو بل تخنیکی ستونزې هم چې موږ سره مخامخ خو هغه دیوایسونه چې د ولسی شرکت په ټاکنو کې دغه نه استفاده کړي و هغه کله چې چارچم خلاصې او ته بیرته هغه بیا چارچم ورکوي روښانوي هغه ټایم او تاریخ تغییر کوي چې دغه دوی ته لنګدي هم د پروسه دوی ته خو ودلیده په ورته وخت کې ځنو نه یغه مخ تاسو پیګی چې ټاکنو په ورځ باندې ته موسم کارتونه واخستل زکه دغه ډیټا سرور ته انتقال کړی او هغه انټرنیټ ولري کله چې دوی هغه بشری ځنې استلې او غلط سیم کارت چولای او بیرته بشری ورته چولې ده هغه ټایم او تاریخ غلط هم تغیر شوی دی په ورته وخت کې
ساده تحلیل خوشک نسته ټکنالوژي ستونزې لري خو مخکې لدې چې دغه ټکنالوژي وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بشپړ ژمنه کړې وه چې دوی به دا هر څه په سمه توګه مخکې ځي خیر په هر صورت باندې اکمل صاحب تاسې یادونه وکړه ویل هرې ممکنې لارې منه په استفادې سره موږ غواړو چې د خپل رایې نه دفاع وکړو دغه لارې کومې لارې دي یعنې
موږ په سوله ییزو لارو باور لرو او هیڅکله نه غواړو چې دا هیواد یو ځل بیا خدای مکړه بحران طرف ته لاړ شي او که د بحران طرف ته ځي نو مسؤلیت به د دولت او کمیسیون په غاړه وي ځکه دوی دغه پروسه په سمه توګه رهبري نه شوه کړی مدیریت یې نه شوه کړی په مدیریتي برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي له دې نه سترګې نه شي پټېدی همدارنګه په کمیسیون باندې داخلي او خارجي فشارونه د دې باعث شول چې دغه پروسه بلاخره هغه د سیاو سرحد ته ورسوي چې نږدې د
داخلي او خارجي مطلب څه دی یعنی چا د فشار
او حکومت په پراخه پیمانه په دغه پروسه کې مداخله کړې دي او کوي خارجان هم په دغه پروسه کې به طرف نه دي تاسو وینئ چې د امریکا سفیر کله د ډاکټر صاحب عبدالله سره ویني کله د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ویني کله کمیسیون ته ځي نور خارجي ډیپلوماټانو تاسو ولیدل چې کمیسیون نه دی یو مارکیټ په توګه استفاده کړې ده هر ورځ هلته آزادانه تګ راتګ کوي په صندوقونو ته ورځي کمپیوټرونو تر شا درېږي هنګرونو ته ځي یعنې دغه ډول لاسوهنې که څه هم یعنې دا د افغانستان خلکو ته د سوال خبره ده چې په یو ملي پروسه کې د افغانانو په یو حیاتي موضوع کې د بهرنیانو مداخله دا په څه معنا ده دا هغه مسایل دي چې د دې پروسې مشروعیت هم تر سوال لاندې راولي او د کمیسیون استقلالیت هم تر سوال لاندې راولي نو که چیرته کمیسیون له دې نه وروسته خپل استقلالیت بیا هم د پخوا په څیر ونه شي ساتلی طبعاً چې بیا عواقب به هم د همدې کمیسیون په غاړه وي کاندیدان دې ته حاضر دي چې له هرې ممکنې لارې نه که هغه سوله ییزه لاره وي او که هغه نورې لارې وي د دفترونو تړل وي له دې لاره استفاده کوي او له خپل حق نه غوښتنه کوي
صدات صاحب تاسې کورنۍ او بهرني فشارونه تاییدوي رښتیا هم ځینې سفیران تاسې په کارونو کې لاسونه کوي خپلواکي
افغان صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیچا فشار ته تن نه دی نه د چا زر زور ته تن دی یوازې د افغانستان د خلکو رای سرنوشت کی او د ډیر زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د واقعیت او حقیقت باندې بدل کړي تاسو پیګی چې هغه کوم نهادونو کغه ملي و بین للی و د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه اعتبارنامه ترلاسه کړي دوی د نظارت حق لري یا شمیر نهادونو اعتبارنامه ترلاسه کړي د مشاهده لپاره چې دوی کولای شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټول فعالیتونو څخه دوی نظارت وکړي او یا هم مشاهده وکړي چې دوی راتګ هم فقط په همدغه مناسبت دی په هیڅ صورت سره هم دوی کوم مداخله نه کړي بدبختانه یا شمیر نوماندانو د هغه ورځ نه چې دوی نومان شوی نن پورې دغه پروسې ته ډیر زیان رسولای دی هغه به تاسو ته په د بلګي په ډول سره یاد کړم
چې نه غواړم چې چا نوم واخلم
خو د په خاطر باندې چې خلک پوه شي چې واخې د کمیسیون څه کوي نوماندان څه کوي او کوم فشار تاسو پیګی د چاکونو په ورځ باندې یو نوماند راځي نو مینه اخلم اما د افغانستان خلک پیګی چې څوک خایمه راځي تذکره خلکو ته خی چې ما تذکره سټیکر نه لري اما راي مې وکړ ولا په داس حال کې چې بل تذکره په جیب کې لري هغه سټیکر داره یو څوک چې په ولسمشری ټاکون ته ځان کاندیدوي تر څو چې تذکره سټیکر و نه لري هغه ځان نشي کاندیدولای او وروسته مو په مطبوعاتي کانفرنس کې دغه سټیکر نمبر هم د خلکو سره شریک کړو او د هغه سټیکر پر اساس باندې د ټاکون خپلواک کمیسیون سره ځان کاندید
کړو صدر صاحب کوګورو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې د ګوتو په شمار څو انتخاباتي ټیکټونه د ملاتړ کې نور په ټوله کې مخالف دي دغه ټوله په کتلو سره سکارونه سم روان دي یعنی د ټول نوماندان سي دي دغه ناسم روان دي
د قانون په کوم ځای کې افغان صاحب راغلي چې کچیرته یو ځنې ټیکټونه له دغه پروسې سره همکاري و نکړي یا پرې کون وکړي موږ دغه پروسه و درو اما بیا هم پروسې دې په خاطر باندې د قناعت ورکړو و دروله تاسو پیګی چې مونږه قانون تجمن یو مونږه مسؤلیت لرو هغه چې په قانون کې راغلي هم هغه پلي کړو په قانون کې د شکایتو کمیسیون د کارکونکو شتون پاره محلونو کې چې تفتیش بیا شمه تر سره کیږي د غشتون حتمی او ضروری دی چې په ټولو محلونو کې د دوی کارمندان شتون لري د سیاسي احزاب او نمائندگان او ناظرین شتون لري د یو شمېر کاندیدان ناظرین شتون لري د مدني ټولو ناظر او بنسټون ناظرین شتون لري موږ دوی ته هم څو ځله رسمي بلنه ورکړي چې راشي د پروسې نظارت وکړي چې غواړي چې تور سپین رای سره جدا شي خه طریقې هم دغه ده چې تفتیش او بیا شمېرنه کې تاسو ګډون وکړي وګوري چې په صندوق کې څه شي دي او د صلاحيت کله دوی هم په دې باور دي او قانون موږ د صلاحيت راکړي
چې تفتیش او بیاشمنه د کمیسیون صلاحیت دی. کله چې موږ صلاحیت دی د خپل صلاحیت نه موږ په ګټه اخیستنه سره غواړو تور سپین رای سره جدا کو. افغان سه بخنه غواړم یو زره ولا سو شاوخوا کې محلونه شکایت کمیسیون پیژندل دي چې باید تفتیش شي. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون دو وزره څخه زیات محلونه تفتیش ته وړاندې کړي. دا د څه خرندوی کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت ته ژمن
دي. تفتیش پروسه کله بشپړیږي او لومړنۍ پایلې کله اعلانیږي؟
همدا اوس هم په 12 ولایتونو کې تفتیش او بیاشمنې پروسه دوام لري. په شپږو ولایتونو کې مزاحمتونه شتون لري. که مزاحمتونه همدغه ډول مخته ولاړ شي نو زموږ غوښتنه د هغو بنسټونو څخه بلکې د امنیتي بنسټونو څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی مسؤلیت لري د قانون پر اساس باندې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي کمیسیون او ولایتي کمیسیون نو امنیت خوندي کړي، د کارمندان امنیت خوندي کړي تر څو موږ وتوانیږو قانوني ټول مراحل طی کړو او ابتدایي پایلو ته ځان نږدې کړو.
ښاغلی اقمل صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون لومړنی پایلو اعلان ته چمتووالی نیسي، تاسو سره مخالفت کوي، دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
اول خو که وخت وي زه د سعادت صاحب په خبرو اشاره کوم. ګورئ، سعادت صاحب نور ټیمونه ملامتوي چې خنډونه ایجادوي یا دغه پروسې ته زیان رسولی. اول خدای د کمیسیون د ویان په توګه باید دغه ډول څرګندونې ونه کړي، ځکه د ده دغه موقف په خپله د پروسې ته زیان رسوي. بل دای د شفافیت خبر هم نه کوي، دای د قانون د تطبیق خبر هم نه کوي، ځکه دغه ټول مسؤلیتونه دوی ته ورګرځي. انتخابات باید د جوازه لومړی نیټې مخکې ترسره شي وای. حکومت باید په اول د جوازه تشکیل شوی وای. دا خو د کاندیدانو د فشار په نتیجه کې دا کار ونه شو چې دا انتخابات وزنډیږي. دویم، تر اوسه پورې دوی ته معلومات نشته چې په دې انتخاباتو کې څومره رایې پاکې دي، څومره ناپاکې دي. دوه میاشتې له دې پروسې نه تېرې شوې، تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهېږي چې په دې انتخاباتو کې څومره کسانو ګډون کړی دی. تقسیم اوقات بار بار دوی نقص کړی دی. دا په خپله د قانون نقصول نه دي، دا څه دي؟ همدارنګه دوی د خپل صلاحیتونه درملو کمپنۍ ته سپارلی دي. دوی ډېر عاجز دي، د اوس د پروسې په اړه هېڅ ډول ابتدایي معلومات نه لري. ټوله معلومات د درملو کمپنۍ سره دي او دوی سترګې په لار دي چې درملو کمپنۍ
انتخابات شریک دی. یو اړخ انتخاباتو ده درملو کمپنۍ
فقط د شفافیت لپاره په انتخاباتو کې په دغه پروسه کې ګډون کړی. هغه دستګاوی چې بایومیټریک دستګاوی دغه په دې خاطر باندې کارول کیږي چې باید د شفافیت مخنیوي وکړي. له دې نه اخوا ته د دې پروسې عام تام مسؤلیت سپارل درملو کمپنۍ ته د هیواد سره، د ملت سره او د رایو سره خیانت دی. ولې متاسفانه چې دوی هر ورځ درملو کمپنۍ سترګې په لار دي چې هغوی موږ ته څه ډول ارقام راکوي، هغوی څه وایي، پاکې رایې او ناپاکې رایې او بایومیټریک او غیر بایومیټریک او نتایج ټول د درملو کمپنۍ په اختیار کې دي. نو اوس وګورو چې درملو کمپنۍ دلته یو بل جانکیری ځانه جوړ کړی دی، نه پوهېږم چې
څه راغلو. د پایلو د اعلان
په اړه باید که تاسې مشخص دغه پوښتنه بیا تکرار
ما داسې ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتووالی نیسي لومړنیو پایلو اعلان ته، ممکن دغه یو اونۍ وروسته اعلان کړي، لکه مخکې چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان هم دا خبره وکړله. دغه پایلې تاسې د منلو وړ دي؟
ښه، په دغه شاوخوا 8000 محلونو کې چې بیا شمیرنه پیل شوې ده، دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او زموږ ناظرین پکې ګډون نه کوي. وخت کې چې زموږ ناظرین په دغه پروسه کې ګډون ونه لري نو د دې مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او همدارنګه هیڅ ډول مثبته مطلوبه نتیجه هم ترې نه شو اخیستلی. موږ په هغه صورت کې د بیا شمیرنو سره موافق یو چې د ټولو کاندیدانو ناظرین او مشاهدین پکې حضور ولري، ناظر بنسټونه پکې حضور ولري او د دوی قناعت حاصل شوی وي. له دې پرته د هر ډول پایلې که کمیسیون اعلانوي هغه د کاندیدانو ته د منلو وړ نه دي.
ښاغلی ساده صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وایي چې ټول پایلې یو ورځ اعلانېږي، قسمي پایلې اعلانېږي که لومړنۍ پایلې اعلانېږي؟
تر اوسه پورې خو موږ ټول تمرکز په دې باندې دی چې هغه کوم ټیمونه چې اوس مزاحمت رامنځته کړی دوی نور له مزاحمتونو څخه لاس واخلي او په دویم قدم کې امنیتي بنسټونه هم لاس په کار شي، خپل مسؤلیت تر سره کړي، د زموږ د ولایتي کمیسیون امنیت خوندي کړي، زموږ همکارانو ته زمینه دې برابره کړي. تاسو پیږی چې مدني حرکتونه په قانون کې تعریف شوي دي. بدبختانه په تخار او بدخشان کې زموږ دفترونو ته سخت زیان رسول شوی دی. دوی باید نور پرې نږدي هغه کسان چې نور هم غواړي دغه پروسه په ځان باندې ځان ته ولاړ شي. حکمل صاحب وایي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید زر نتایج اعلان کړي، خو تاسو موږ پرېږدئ چې موږ تور سپین رای سره جدا کړو او نتیجه اعلان ته نږدې شو. که تاسو مزاحمت کوئ موږ ته اجازه نه راکوئ په ولایتونو کې د انتخاباتو نه مخکې تاسو په ټاکنیزو کمپاینونو کې هم خلکو اعتبار په دغه پروسه خرابولی دی پر ځای چې ځان ته کمپاین وکړي. بدبختانه
نو اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شته قوانینو پر اساس باندې ګام پر مخ ځي، لکه نن تر اوسه پورې چې مخته تللي څه چې قانون کې راغلي وي کمیسیون همغه ترجمان دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوایو طرزالعمل ترجمان دی او دغه پر اساس باندې موږ مخته ځو. همدا اوس آمادګي دی لپاره نیسو تر څو د شته ولایتونو نتایج هم محلونه هم تفتیش او بیا شمیرنه تر سره شي، مرکزی کمیسیون تر راشي، انټیکن شي او ورسته لغه ان شاء الله ابتدایي نتیجه اعلان کو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت او د افغانستان د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم د مطبوعاتي غړي فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو